یو استودیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم پایل د دې سات په لندو خبرونو کو په افغانستان کې صرافانو نن کاربندي اعلان کړ. د افغانستان صرافانو ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک ازادي رادیو ته په واسطه ویلي ویډیو پیغام کې ویلي دغه احتساب د خپل جوازونو د ستونزو په خاطر دغه احتساب کړی دی. هغه ویلي چې دا پریکړه پرون د افغانستان د ټولو ولایتونو د صرافانو د ټولنې د مشرانو په یوه غونډه کې شوې ده او زیاته کړې ده چې دغه احتساب به تر هغو دوام وکړي چې د طالبانو حکومت د مالیې وزارت او د افغانستان بانک د دوی د جوازونو ستونزه نوي هواره کړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت وایي له تیرو 15 ورځو راهیسې د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د حجاب د فرمان د پلي کولو لپاره کار پیل کړی دی. د دې وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې د دې وزارت متسبین له خلکو سره د توصیې او خبرو اترو له لارې د خپل مشرتابه فرمان تطبیقوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر یو این ای سی آر وایي جګړو وچکالۍ د خلکو بې ځایه کېدو او اقتصادي ستونزو په افغانستان کې په میلیونونو کسان اغېزمن کړي دي. یو این ای سی آر په یو ټویټ کې ویلي چې د ادارې د روان کال له پیل راهیسې له 5 میلیون افغانانو سره په تیره له هغو ښځو سره چې د کور نفقه ګټونکي دي مرسته کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیون وګړي سخت خوړو ته اړتیا لري. د بریتانیا پوځي استخبارات وایي د اوکراین په ختیځ دونباس سیمه کې د روسي ځواکونو تهاجم کمزوري شوی او له ټاکل شوي مهالویش ډیر شاته دی. دغو استخباراتو نن په یوه خبري بولټن کې ویلي چې روسیا به اوس ښایي د ځمکني ځواک یو درېیمه برخه له لاسه ورکړې وي چې په فبروري میاشت کې ژمنه کړې وه. وروسته له هغې چې روسي ځواکونه پر اوکراین د فبروري په 14 یرغل کې د پلازمېنې کیف په نیولو کې پاتې راغلل. ډېر تمرکز په دونباس سیمې چې لوهانسک او دونسک سیمې پکې شامل دي کړی دی. وړاندې په خبرونه کې به د دې خبرونو او نور موضوعاتو تفصیل واورئ. د افغانستان د صرافانو ټولنې مسؤلین وایي د جوازونو د ستونزې له امله په ټول افغانستان کې کاري اعتصاب کړی دی.
تر څو د افغانستان اسلامي امارت د مالیې وزارت او د افغانستان بانک زموږ سره دغه مشکل ته د حل لاره پیدا نه کړي تر هغو به موږ خپل کاربندیز اعلانوو.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي له تیرو 4 ورځو راهیسې د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د حجاب د فرمان د عملي کولو لپاره کار پیل کړی دی. په کونړ کې د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي په هیواد کې د اقتصادي ستونزو له امله ګڼ خصوصي ښوونځي تړل شوي دي. په غزنی کې به مو د څانګې وهونکو د هغه سیالۍ نه خبر کړو چې د دې ولایت مرکز او د دریو ولسوالیو په لسګونو تنه څانګو وهونکو پکې ګډون کړی و.
الحمدلله ډیر خوشاله یو نن موږ کوم ملګری سو رالو لوبه مو وکړه او ډیره ښایسته او ډیره پزله پوری الحمدلله.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د نور بس د اونیز خبرونه مهیروي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې صرافانو نن کاربندیز اعلان کړ. د افغانستان صرافانو ټولنې ویاند ازادي رادیو ته په واسطه ویلي ویډیو پیغام کې ویلي تر هغو پورې چې د طالبانو حکومت مالیه وزارت او د افغانستان بانک د صرافانو د جوازونو ستونزه نوي هواره کړې دي دوی فعالیتونه به په ټول افغانستان کې بند وي. نور به له خپل همکار وورو.
د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي د صرافانو د فعالیتونو لپاره کوم شرایط چې د طالبانو حکومت د مالیه وزارت او د افغانستان بانک لخوا وضع شوي د صرافانو لوس پورتري نو ځکه تر کومه چې د دوی ستونزې نوي حل شوي دوی په ټول افغانستان کې کاربندیز اعلانوي. د افغانستان د صرافانو ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک نن ازادي راډیو ته په یوستولي ویډیو پیغام کې ویلي تر کومه چې د صرافانو د جوازونو ستونزه نوي واره شوي د دوی فعالیتونه به بند وي. نوموړي وویل چې دا پریکړه پرون د افغانستان د ټولو ولایتونو د افغانانو د ټولنو د مشرانو په وی حضوري ناس ته کې شوې ده. خرج په دې برخه کې د خغل زیراک خبري هم واورو.
صرافانو فیصله وکړه چې تر څو د افغانستان اسلامي امارت د مالیه وزارت او د افغانستان بانک زموږ سره دغه مشکل ته د حل لار پیدا نه کړي تر هغه به موږ خپل کاربندیز اعلانو او کاروبار ته به نه راځو.
خو نوموړي دا هم ویل چې دا موضوع په هیڅ ډول د طالبان حکومت سره د مخالفت په معنا نه ده، بلکې دا د هر صراف حق دی چې د خپل کاروبار لپاره دا شرایط وړاندې کړي دي. د ښاغلي زیرک په خبره پر صرافانو وضع شوي شرایط داري چې هر صراف باید د خپل فعالیت په بدل کې 5 میلیون افغانۍ تضمین د افغانستان بانک ته ورکړي، 2 لک افغانۍ د کاغذي جواز به تحویل کړي او 50 میلیون افغانۍ د خپل کاروبار لپاره پانګه وخي. چې د نوموړي خبره دا د دوی د وس پورته خبره ده. د افغانستان بانک د افغانستان د مالی وزارت او دغه شان د طالبانو ویان زبی الله مجاهد تر اوسه پرې په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې نه دی جواب کړی. د یادونه د چمخ کې تر دې هم صرافانو د خپل کاروبار په اړه بلا بلا اندېښنې له رسنیو سره شریکې کړې وي. بلې نورې سپ
بلې مننه قدر من اوریدونکو و امرودل چې د افغانستان د صرافانو ټولنې په ټول افغانستان کې نن کاربندیز اعلان کړی دی. الته هم دا خوځلې چې د طالبانو د مالی وزارت او د غرض د افغانستان بانک باید دوی د جوازونو ستونزه ډیر ژر هواره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویلت لوپینزو ورځ رئیس د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د ښځو د حجاب د فرمان د پلي کولو لپاره انکار پیل کړی دی. وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل د دې وزارت محتسبین له خلکو سره د توسیع او خبرو اترو له لارې د خپل مشرتابه فرمان تعقیبوي. د طالبانو لخوا د ښځو د اجباري فرمان د ښځو د اجباري حجاب د فرمان له مخې هر ښځه یا نجلۍ که په عام محضر کې حجاب نه مراتوي لومړی د کورنۍ له مشرانو سره خبرې کېږي او وروسته که بیا دا کار تکرار شي دوی نور اقدامات په پام کې نیولې دي. نور به له خپلې خبریالۍ واورو.
بله، وروسته له هغه چې د طالبانو د مشرتابل لوري د افغان ښځو او نجونو د اجباري حجاب د پلي کېدو په اړه فرمان ورکړل سو، اوس د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت عملا د دې فرمان اجباري پلي کول پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت لتیرو 15 ورځو راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته د نصيحتونو او خبرو لارې دا کار پیل کړای دی. د عاکف مهاجر خبرې به واورو.
د هیواد په ټولو ولایتونو کې همدا مهال د حجاب د فرمان د تطبیق په اړه باندې زموږ محتسبین حاسه کې لتیرو 15 ورځو راهیسې چې په سمه توګه په احسانه توګه د توسیې لارې د یو چاته د نصيحت لارې حجاب تطبیق شي.
نوری صاحب، ښاغلی مهاجر وایي که څه هم فرمان کې ورته ویل شوي چې د نهه نوي سلنې ښځو حجاب رعایت شوی دی، خو دوی اړ دي چې دا فرمان په سمه توګه په ټولو ولایتونو کې تطبیق کړي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت رسنیو ته په تازه واستولې خبرپاڼه کې ویلي چې د دوی محتسبینو تازه پرون شنبه د کابل ښار لویدیځ 12 حوزې اړوند سیمه کې د حجاب نه مراعات کوونکو ښځو د کورنیو له والیانو یا نارینه مشرانو سره هم لیدلي او هغوی ته یې په دې اړه سپارښتنې کړې دي. خو موږ چې څو شېبې مخکې د کابل ښار د لویدیځ 12 حوزې اړوند ښځو سره خبرې وکړې، هغوی په دې اړه انتقادونه وکړل او له طالبانو یې وغوښتل چې دا خو معلومه ده چې له وړاندې نه افغان ښځې حجاب لري او بې حجابه نه دي، د دې پر ځای دې په افغانستان کې د ستا شدیدو ستونزو په اړه د هغه د حل په اړه فکر وکوي او خلک دې په دې فرمانونو باندې نه ځوروي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د طالبانو مشرتابه د امر بالمعروف وزارت لاره یو فرمان نشر کړی و. په دې فرمان کې د افغان ښځو د اجباري حجاب کولو په اړه ویل شوی و او څنګه چې تاسو ویل په دې اړه سپارښتنې هم شوي دي چې لومړی به د هغوی هغه ښځې یا انجلکیانې چې خپل حجابونه نه رعایت کوي، د دوی په خبره حجاب نه رعایت کوي، د هغوی له کورنیو سره به خبرې کوي، بیا د دوی امنیتی مسولین او سره خبرې کوي، او که چیرې بیا هم په څلورم ځل دوی حجاب رعایت نه کړي نو د محکمې ته به وسپارل شي او محکمه به یې په اړه فیصله وکوي. بلې نوري صاحب،
بلې مننه قدر منو اوریدونکو و امر دل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت د هغه فرمان د عملي کول لپاره کار پیل کړی چې د خزو د اجباري حجاب په اړه څو ورځې مخکې صادر شوی دی.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
د غزنی او میدان وردګو ولایتونو د طالبانو د حکومت سمې شارواکي وای باید د مدرسې او ښوونځي ترمنځ واټن لمنځه یوړل شي. دوی وای افغانستان هغه مهال پرمختګ او آبادی ته رسیدلی شي چې زده کوونکي په عصري او دینی دواړو علومو سمبالوي.
د مدرسې او ښوونځي ترمنځ واټن ډیر کم سي. دا خبره د غزنی او میدان وردګو ولایتونو د طالبانو د حکومت سیمه ایزو چارواکو کړی ده. د غزنی ولایت له مقام څخه ازادي رادیو ته پر لیږل سوی خبر پاڼه کې راغلی چې د دواړو ولایتونو والیانو دغه خبره تیر ورځ د غزنی ولایت په مقور ولسوالۍ کې د نور المدارس په نامه د ویدینی مدرسې د پرانستنې په غونډه کې کړی ده. دا غزنی والی مولوی محمد اساق خنزاده ویلی د مدرسې او ښوونځي ترمنځ واټن باید لمنځه یوړل سي ځکه چې افغانان او افغانستان د دواړو درسګاوز د کوونکو تارتیا لري. د میدان وردګو ولایت والی مفتی لال ګل منیب بیا ویلی افغانستان هغه مهال پرمختګ او آبادی ته رسیدلی سي چې زده کوونکي په عصري او دینی دواړو علومو سمبال سي. په خبر پاڼه کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د بندو ښوونځیو د پرانیستو په اړه څه نه دی ویل سوي. په غزنی کې د زده کړو ډیری ماهرین د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو د دغه نظر ستاینه کوي. دوی وایي که داسې وسي نو افغانستان د ترقي او پرمختګ پر لور ګام پورته کولی سي. نعمت الله افغان پال په غزنی کې د یوې خصوصي لیسې مدیر دی. نوموړی وایي نه دا چې باید دغه واټن رالنډ سي بلکې په دیني مدرسو کې هم باید عصري زده کړو ته ځای ورکړل سي.
طالبانو د رهبری دغه پریکړه او دغه تصمیم د ستایلو وړ ده چې دا یو ډیر مهم اصل ده چې د ښوونځي او د مدارسو ترمنځ دغه واټن ته د پایټکی کې ښودل سي. نه یوازې په مکاتبو کې باید عصري مضامین تدریس کړای شي بلکې د مدارسو په چوکاټ کې هم باید عصري علوم او هم باید دیني علوم تدریس کړای شي چې دا به د هیواد په تعلیمي ډګر کې ورغند مثبت رول ولوبوي.
دا په داسې حال کې ده چې لا هم ډیری افغانان په دې باور دي چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره سم په دغه هیواد کې په ښوونځیو پوهنتونونو او نورو ځایونو کې د شاګردانو او زده کوونکو زده کړې سختې ټکنۍ سوې دي. همدا چې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو ښوونځي خو له نهو میاشتو تیرېدو لا هم تړلې پاتې دي.
په کونړ کې بیا د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي په هیواد کې له وروستي سیاسي بدلون سره د زده کوونکو شمیر ډیر کم شوی او ګڼ شمیر دغه ښوونکي دغه زده کوونکي د اقتصادي ستونزو له امله نورو دولتي ښوونځیو ته تللي دي.
زموږ هیواد افغانستان دی.
دا د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې د څوکۍ خصوصي ښوونځي لومړی ټولګی دی چې پکې ښوونکي زده کوونکو ته د درس پر ویلو بوخت دي. د یاد ښوونځي مسؤول شاهین راته ویل په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون وروسته زیاتو کسانو خپل دندې له لاسه ورکړي چې ورسره د ګڼو کورنۍ او اقتصاد کمزورې شوې او همدا لامل دی چې ډیرو یې خپل اولادونه له خصوصي ښوونځي وویستلې دي.
د همدغه اقتصادي ستونزو له امله زموږ د ښوونځي د شاګردانو تعداد 40% رقم شوی. هغه چا چې مخکې معاشونه درلودل موږ سره یې اولادونه په ښوونځي کې شامل کړي وو، نو اوس چې معاشونه نه لري خپل اولادونه یا خو بیخي له ښوونځي څخه وویستل او یا یې دولتي ښوونځیو ته سپارچا کړل. له موږ سره چې اوس کوم زده کوونکي په ښوونځي کې پاتې دي کم فیس را کوي چې زموږ هغه مصارف نه پوره کوي. تازانو د درې میاشتو معاشات د کور د څلورو میاشتو کرایا په موږ باندې پاتې ده.
په مرکز اسداباد کې هم د خصوصي ښوونځیو مسولین له ورته ستونزو سره ټکوي وایي له بدلون وروسته د زده کوونکو په شمیر کې کافي کموالی راغلی دی.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادي رادیو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د برتانیا پوځي استخباراتو وایي د اوکراین د ختیځ بدون په دونباس سیمه کې د روسي ځواکونو د عملیاتو شدت تر پخوا کم شوی دی. ویل شوی چې احتمالا روسیې د خپلو پلو جنګي ځواکونو یو پر درېیمه برخه له لاسه ورکړې ده. بلخوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي هغه قانون توشیح کړ چې له مخې د روس پلوه سیاسي ګوندونو فعالیت منع کیږي.
د بریتانیا د دفاع وزارت د پوځي استخباراتو په خبره له کوچنیو ابتدایي پرمختګونو سره سره روسیه نه ده توانېدلې د اوکراین د ختیځ په دونباس کې د تیرې میاشتې پر مهال د پام وړ سیمې ونیسي. د دې وزارت په وینا وروسته له هغې چې روسیه د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین تر یرغل وروسته ونه توانېده کیف ونیسي، خپل تمرکز یې دونباس ته واړوه چې لوهانسک او دونیسک سیمې هم پکې شاملې دي. د بریتانیا دفاع وزارت ویلي روسي ځواکونه د لږو ظرفیتونو ټیټ مورال او د جنګي مؤثریت د کموالي له کبله له زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخامخ سوي دي. د بریتانیا دفاع وزارت په خپلو ورځنیو خبرپاڼو کې ویلي د زیاتو دغو وړتیاو پر ځای نورې هغه نڅي ځای پر ځای کېدلی او احتمالا دا کار به په اوکراین کې د روسیې د عملیاتو مخه ونیسي. د بریتانیا دفاع وزارت اټکل کوي چې په اوسنیو شرایطو کې د روسیې ته ګرانه ده چې پر روانو دیرشو ورځو کې خپل پرمختګ د پام وړ زیات کړي. روسیې په اوکراین کې خپله غیر مواجه جګړه د فبروري میاشتې پر 24مه پیل کړې چې تر اوسه دوام لري. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي هغه نوی قانون توشیح کړ چې له مخې په اوکراین کې د روس پلوه سیاسي ګوندونو فعالیت منع کیږي. د ولسمشر زلینسکي د واکمن بلاک مرستیالې اولها سوفګیریا پرون په ټلګرام کې لیکلي دغه قانون به په رسمي جریده کې تر چاپ یوه ورځ وروسته د تطبیق وړ وي. د اوکراین پارلمان د می میاشتې پر درېیمه هغه لایحه تصویب کړې وه چې له مخې هغه روس پلوه سیاسي ګوندونه له فعالیته منع کیږي چې د اوکراین پر خلاف په فعالیتونو کې شکیل بلل سوي دي. د اوکراین ملي امنیتي او دفاعي شورا د مارچ پر 20مه د یولسو روس پلوه سیاسي ګوندونو فعالیت منع کړی و. دا هغه وخت و چې په دغه هیواد کې نظامي حکومت حاکم و.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو د غرض په ټول افغانستان کې په مدني او چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15 صفه از هم صفه او وزي اوریدل شي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو بجو پیلېږي، د ماخام تر وو بجو پورې دوام کوي. وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د نور بس د اونیزه خبرونه مهیروي. خو مخکې دې چې استډیو د لاسو د خو لپاره خپل همکار اجمل انت پرېږدم په موکرې اقتصادي خبرونو ته.
د ننګرهار ولایت د کرنې ریاست وایي په دې ولایت کې د شفتالو محصولات ډیر شوي. د دې ریاست ویان اجمل سبحانی نن ازادي راډیو ته وویل تر اوسه 10,000 شفتالو په ننګرهار کې تولید شوي چې د کال تر پایه به دا شمیر نور هم لوړ شي. نوموړي زیاته کړه چې سږ کال به د شفتالو د محصولاتو عواید 200 میلیونه افغانیو ته ورسیږي. ښاغلی سبحانی وویل چې تیر کال 6,500 تنه د شفتالو حاصلات راټول شوي وو چې له دې درکه بڼوالو 200 میلیونه افغانۍ عواید درلودل. نوموړي زیاته کړه چې د شفتالو باغونه د ننګرهار ولایت په دیار ولسوالیو اچین شیرزادو خوګیاڼیو روداتو سره رود کامې بهسودو گوشتې کوس کونړ لالپوري او چپرهر ولسوالیو په 300,000 جریبه ځمکه کې جوړ شوې دي. د خغلی سبحانی په وینا د ننګرهار شفتالو د هیواد د نور ولایتونو ترڅنګ پاکستان او هند ته هم صادرېږي. د ارغندې د صنعتي پارکونو د فابریکو څښتنانو د خپلو تولیداتو لپاره د بازار موندنې غوښتنه وکړه. د سوداګرۍ او صنعت وزارت پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې د فابریکو خاوندانو تیره ورځ ناوخته د دې وزارت له سرپرست سره په لیدنه کې ویلي دي د دوی فابریکې مرمر تیږي، خوراکي او د وینځلو توکي تولیدوي، خو سره له دې چې تولیدات په هیواد کې ښه بازار نه لري بهر ته هم نه صادرېږي. د فابریکو خوندانو ویل کې د تولیداتو لپاره بازار موندنه ونه شي دوی تاوان کوي او فابریکې به سقوط شي. د مسولانو په وینا د ارغندې په پارک کې 50 یا فابریکې له اساسي معیارونو سره په 300 جریبه ځمکه کې فعالیت کوي چې په هر فابریکه کې له 500 تر 1,000 امریکایي ډالرو پانګونه شوي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت سرپرست نورالدین عزیزي ارغندې صنعتي پارک د فابریکو له مسولانو سره ژمنه کړې چې ستونزې به حل کړي او په هغو برخو کې چې دوی تولیدات کوي هڅه به وکړي چې واردات راکم کړي. او د هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیا یو امریکایي ډالر ناتي افغانۍ او 50 پولا، یو یورو 95 افغانۍ او 30 پولا، یو انګلیسي پاوند او 11 افغانۍ او 11 پولا، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 15 پولا، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 10 پولا، زر هندۍ کلدار 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 4.5 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
دا خبرونه دی برخه ته ستړي مشي. په غزنی کې د دې ولایت د مرکز او څو ولسوالیو د سانګي وهن کترمنز د یوې ورځې سیالي تر سره شوې. د سانګي وهنې د لوبي په اړه به وړاندې واوري ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو، خو لومړی به دې تر شو چې نړیوالي رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. سفیولا استانک زیورتا کتنه کړی.
شپیګل خبرونه له افغانستان د وتونکو افغانانو او د هغوی پستونځمنو مزلونو یو مقاله خبره کړی ده. د مقالې په لیکنه هر ورځ زرګونه افغانان د بیوزلۍ او ناهیلۍ په خاطر له افغانستان وځي. لیکوال د نیمروز مرکز زرنج تتللی او هلته له هغو لزګونه افغانانو سره لیدلی چې ایران د داوختو په تمه له بیلابیلو ولایتونو ورغلي دي. د راپورونو لمخې ایران له افغانستان سره په پولو باندې څار زیات کړی او هغو خلکو ته چې د ویزو د اخیستلو او قانوني تاګ وس نه لري اوس یوازې د نیمروز له لارې ایران ته د اوښتو قاچاقي لار پاتې ده. لیکوال وایي د شپې په 2:30 بجو قاچاقبر ایران ته د تلو په هیله ډیره افغانان له یو سرحدي کلي په دښتو کې د ایران په لور بیایي او پولې ته نږدې د بل قاچاقبر په لاس پاري. شپېګل لیکي لار ستونزمنه ده، دښتې دي، زاړه واړه ستړي کیږي خو بل چاره نه لري او مجبور دي مخته ولاړ شي. ایرانی چارواکو ادعا کړي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې 3 میلیون افغانان دغه هیواد ته تللي. له هغې خوا هم د راپورونو په اساس یوازې د کال په 3 لومړیو میاشتو کې 2.5 لک افغانان بیرته راډیپورټ شوي دي. ستیټسمن هندي ورځپاڼې د طالبانو په وړاندې په زیاتېدونکي مقاومت یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلی په پنچیر کې چې د مقاومت اصلي مرکز ده، تیرې 2 اونۍ د طالبانو په وړاندې سخته جګړه شوې ده. ستیټسمن د مقاومت د جبهې ادعا او ته اشاره کړې چې د پنچیر په دره ولسوالۍ کې لزګونه طالبانو ته مرګجوب لاړولې ده. طالبانو بیا یوازې د خپلو شپږو سرتیرو وژل کېدل تایید کړي او په ځواب کې د مقاومت جبهې خلکو ته د مرګجوب لپاره اړولو سربېره ادعا کړې چې د دې جبهې اړوند لزګونه کسان نیولې دي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه ات
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو اوریدلای سی.
په غزنی کې د دغه ولایت د مرکز او درې ولسوالیو د سانګي وهونکو ترمنز یو ورځ سیالي تر سره شو چې لزګونه تنو سانګ وهونکو او سلګونه تنه نندارچیانو پکې ګډون کړیو. خو دغه سانګي وهونکو وایي له دوی سره دی په دې برخه کې مرسته وشي څو دغه لوب نور هم وغوړيږي. دا دوی په باور په افغانستان کې کورنۍ لوب ته پاملرنه کمه ده. نور تفصيل په دې ریپورت کې.
دا غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د کابل کندهار لوی لارې ته سیرمه په کروسا سیمه کې په خاور او دړو کې په سونو کسان ولاړ دي. دا سونو د پښو خاورې پر مخونو پرتی او لا هم وردوړيږي. دا جمع پورس په دغه ځای کې د غزنی مرکز مقور اندړو او قرباغ ولسوالیو لسګونه تن سپار راټول سوي وو او څنګه یو هله چې لری لری سیمو څخه راغلو نندارچانو یې ننداره کوله. د قرباغ ولسوالی میرخان کلی ملنګ له دغه څنګه وهونکو څخه یو دی. نوموړی وایي دغه یو دوستانه سیالۍ و چې لسګونه تن څنګه وهونکو په کې ګډون کړی وو.
الحمدلله دا د موږ یو دوستانه لوبه و او موږ خپل ځان ته یو ټیم لرو په ولسوالۍ د کرباغ کې. تعداد د اسانو مو ډیر ستانی دي او سپاره الحمدلله بخیر ډیر دي. ډیر خوشاله یو نن د موږ کوم ملګری سو رالو لوبه مو وکړه او ډیره ښایسته او ډیره پزله پوری الحمدلله.
نو مولای وای اوس چې په دغه ځای کې جګړې پای ته رسیدلې نو تم لري چې دغه لوبي به دوام ومومي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری کسان په افغانستان په ځانګړي توګه په غزنی کې د سانګي لوبه یو پخوانی او تاریخي لوبه یادوي. دوی وایي د دغه لوبي مخینه سونو پیړیو ته رسیږي. د اندړو ولسوالۍ محمد انور شرګروال وایي د کورنیو لوبو په ځانګړي توګه د سانګي وهنې د غوړېدا لپاره دی کار وسی.
تر دغه وخته پورې د موږ پلرونو نیکونو دغه دودیزه لوبه سیشپوی سوه کاله په افغانستان کې دا د پښتنو له دود کلتور سره لوبه ده. دغه لوبه په دا شلو کلونو کې له پامه غورځېدلې وه او موږ ته هیڅ نه توجه چا نه ده کړې.
د دغه لوبي لوبغاړي شکایت کوي چې په تیرو شلو کالو کې سانګو ته هیڅ پام لرنه نه ده سبې. دغه لوبغاړي غوښتنه لري چې موږ ته د معیاري میدانونه او د سانګې وهنې طرز العمل جوړ سي تر څو دغه لوبه نور هم وغوړېږي. د دوی په باور په افغانستان کې خپلو کورنیو لوبو ته نه بلکې پردوی او له نورو هیوادونو څخه راغلو لوبو ته کار کیږي. زیړګل د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی وایي تر دې وړاندې محمد آسانو د ساتنې او روزنې د هغې د خوراک تر یوې اندازې د معیاري میدانونو او د داسې نورې همکاري غوښتنه کړې ده خو چا موږ غږ نه دی اورېدلی.
غوښتنه دې موږ دا ده چې د میدانونو امکانات داسې خاص نه لرو، مثلا داسې مواد د افغانانو د موږ سره د روزنې په برخه کې د موږ سره کوم کومکونه پیل نه دي سوي. صحیح ده، موږ دا غوښتنې دي چې د موږ سره د میدانونو کومکونه وشي، موږ ته داسې فدراسیونونه په ولسوالیو کې مقصد متوجه شي، لکه خصوصا په کومو ولایتو کې چې دي. صحیح ده، نو دا غوښتنې موږ لرو.
خو د سانګې لوبي ځینې لوبغاړي بیا په دې باور دي چې په دغه سیمه کې د پخوا په پرتله د سانګې سپاره او سانګې وهونکي زیات سوي دي. شاوخوا شپېته کلن عبدالاحد دندړو ولسوالۍ له غوټانو کلي څخه دغه سانګو ته راغلی دی.
پخوا به په یوه ولسوالۍ کې لس آسان یا پنځلس آسان، اوس په یوه ولسوالۍ کې انشاءالله سل آسان، داسې آسان شته په یوه ولسوالۍ.
د سانګو دغه نندارې ته د غزنی او میدان وردګو ولایتونو د والیانو ترڅنګ له کابل څخه د اولمپیک کمیټې ځینې چارواکي هم راغلي وو. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې لوی ریاست د دفتر رئیس محمد الله احساس په دغه ځای کې ازادي راډیو ته وویل د دغه ورزشکارانو غوښتنې پر ځای دي. نوموړی وایي موږ په تیرو دوو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د څلور پنځوس فدراسیونونو دوه څلوېښت لوبې، روزنیز سیمینارونه او نندارتونونه درلودل. نو هڅه کوو چې د سانګو وهونکو ستونزې هم هوارې کړو.
د ستونزو په اړه مو وویل تر څومره چې د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې عمومي ریاست سره امکانات او بسنتیاوې لري په هغه د ټولو ورزشکارانو په اختیار کړل دي.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته په کلسونو کلونو څخه سانګې وهل کېږي، خو د سانګې د آسانو د مستولو او د خلکو د خوشحالولو په موخه د سانګو پر وخت به غبرګ ډولونه وهل کېدل.
سم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
د هلمند ولایت ناوی د ولسوالۍ څخه ارمانی جانان سرپاړي کې کیم. زما دغه پیغام د طالبانو تر مشرانو پورې ورسوي چې یو من غنم چې د رشو مخ کې په درې سوه اتیا و یا په څلور سوه کلداري وه، نو اوس یو من غنم په څلور نیم سوه څلور سوه شل دي. نو د غنم چې اوس رشي واوښتې باید ارزانه سي وه، اوس ګران شول، نو باید د نرخنامې راکښته کړي د غنمو ده کېدای شي چې د غنم یا پاکستان یا ایران یا کوم بل ملک ته وړي، کنې د غنم نه ولي دونه ګران.
حلیم ولی صاحب د کندهار ولایت خبر سره کوم. د مجاهد مشرانو ته ورسوي د کندهار په ولایت کې د محاکمو کار ډېر شاته روان دی. په ډېر وخت کې یوه داونه چې خلاصولی دا د محاکمو یو طرز د مشرانو سره جوړه کړي
محمد گل ده هلمند ولایت څخه د ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. روره مر د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنه ده چې په افغانستان کې نور د کوکنار بند کړي. دغه زموږ وړونه او خوندې ګډه په روینو باندې اخته کړي.
ورور دا نرخونه سیدی دا نرخونه بیخی په دې بازار کې نه کنټرول دی، یو خام نه د پیسوی دا خو بیخی هر سړی خپل نرخ او خپل ریټ چلی. بس نو چې کوم سړی په کوم زړه ورته سم یا غا نرخ چلی، دا خوراکي مواد دومره زیات پورته کړی دی. هر اټیوال ځان ته خپل نرخ لري، خپل هغه لري. بس چې په کوم یې زړه ورته وایي دا نرخ نامې دا حکومت له چارواکو چې مهله دا داسې دا نرخ نامې ورکړي، دغه ته یو نرخ وټاکي چې دا د خوارو د غریب یو هغه معلوم چې دا اوس څنګه کیسه ده. دا خو بیخي یو مخدلته داسې کار خراب ده په دې بازار کې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
دا وصل لپاره هم دومره سما هم کران په نورو خبرونه کې در سره دی.
لا اجمل ان مننه په همدې سره د خبرونه دوه منیمای ته ورسیدو. وړاندې د ازادي رادیو د نور بس دی اونې ز خبرونه مه هیروي. په دې بحث کې مو د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ورستی فرمان په اړه خبرې کړې دي چې پر خزو حجاب اجباري کوي. خو اوس په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. تاسو پام را ګرځوم یو ځل بیا لاندو خبرونو ته. افغانستان کې صرافانو نن کار بندیز اعلان کړ. د افغانستان صرافانو ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک ازادي رادیو ته په واسطه ویلي پیغام کې ویلي د اعتصاب د خپل جوازونو د ستونزې په خاطر کړی دی. هغه ویلي دا پریکړه پرون د افغانستان د ټولو ولایتونو د صرافانو د ټولنې د مشرانو په یو غونډه کې شوې او زیاته کړې ده چې دغه اعتصاب تر هغه دوام وکړي چې د طالبانو حکومت د مالیه وزارت او د افغانستان بانک دوی د جوازونو ستونزې نوي هواره کړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وی له تیرو پنځو ورځو راهیسې د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د ښځو د حجاب د فرمان د عملي کولو لپاره کار پیل کړی دی. د دې وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل د دې وزارت محتسبین له خلکو سره د توصیه او خبرو اترو لارې د خپل مشرتابه فرمان تطبیقوي. د دې وزارت په یو نوې خبر پڼه کې ویل شوې د دې وزارت مسولینو د کابل په لویدیس کې د یو شمېر حجاب نه مراتونکو ښځو د کورنیو له مشرانو سره لیدلی او هغوی ته ځینې سپارښتنې کړې دي. د طالبانو لخوا د ښځو د اجباري حجاب د فرمان له مخې هر ښځه یا نجلۍ که په عام محضر کې حجاب نه مراتوي لومړی د کورنۍ له مشرانو سره خبرې کیږي او وروسته که بیا دا کار تکرار شي نور اقدامات په پام کې نیول دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان سی آر وایي جګړو وچکالۍ د خلکو بې ځایه کېدو او اقتصادي ستونزو په افغانستان کې په میلیونونو کسان اغېزمن کړي دي. یو ان سی آر په یو ټویټ کې ویلي چې د دې ادارې د روان کال له پیل راهیسې له 5 میلیونو افغانانو سره په تیره له هغو ښځو سره چې د کور نفقه ګټونکي دي مرستې کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه وګړي سخت خوړو ته اړتیا لري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د شمالي وزیرستان په میران شاه کې د دریو پاکستانی سرتیرو پر وژل کېدو خفګان څرګند کړ. شریف نن په یو ټویټ کې ویلي چې د دوو سرتیرو ترڅنګ په ځان مرګ برید کې د دریو ماشومانو وژل کېدو سخت خپه کړی دی. د پاکستان پوز نن په یو ځان مرګ برید کې د دریو سرتیرو وژل کېدل تایید کړل. د پاکستان صدر اعظم ویلي دغو سرتیرو د وینې غچ به اخستل کیږي. د پیښې مسولیت تر اوسه چا کوم ډلې نه دی منلی خو تر دې مخکې د دغسې بریدونو مسولیت پاکستانی طالبانو اخیستی دی. د برېټانیا پوځي استخبارات وایي د اوکراین په ختیځ دونباس سیمه کې د روسي ځواکونو تهاجم کمزوری شوی او لا اټکل شوی مهالویش ډیر شاته دی. دغو استخباراتو نن په یو خبري بولټن کې ویلي چې روسیه به اوس ښایي د ځمکني ځواک یو پر درېمه برخه له لاسه ورکړی وي چې په فبروري میاشت کې ژمنه کړې وه. وروسته له هغې چې روسي ځواکونه پر اوکراین د فبروري په 24مه یرغل کې د پلازمېنې کیف په نیولو کې پاتې راغلل ډېر تمرکز یې په دونباس سیمې چې لوهانسک او دونیسک سیمې پکې شاملې دي کړی دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس د خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده په یو فرمان کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته امر کړی چې پر افغان شذو او جنود حجاب جبري کړي. د تیری شنبه په ورځ په رسمي ډول طالبانو شذو انجونو ته د حجاب کولو امر اعلان کړ. په دې فرمان کې راغلي چې شذې به پرته لسترګو ټول ځان پټوي او ک لدی امر څخه سرغړونه وکړي ناری نخ پلوانو ته به سزا ورکړل سي. پر شذو په زور د داسې حجاب چې واځي د سترګو ښکارا کولو اجازه وي امر په داسې حال کې راغلي چې لا هم په ټول افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د انجونو پر مخ د شونځي دروازې تړلې دي. هغه شذو چې نور ته د کار زمينه برابر کړي و هم تر ډیره هده اوس فعالیت نسکولای. نن په نور بس د خبرونه کې پر همدې موضوع باندې خبرې کوو. د خبرو لپاره را سره د پوهنتون استاد تلوسه اصولي او د حقونو فعال شکریا حیدری ګډون کوي. د پوهنتون استاد اغلی تلوسه اصولي لمر سره وصل سوی ده. اصولي صاحب مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي. تاسو مننه
چې موږ ته وخت راکړئ چې تاسو سره خبرې وکړو.
ډیره مننه اصولي صاحب کا په لومړي سر کې په دغه اړه باندې خبرې وکړو چې طالبانو چې دغه اعلامیه صادره کړې ده د دغه په دوهمه جمله کې راغلي دي چې د افغانستان تقریبا 99% شدي حجاب کوي. کله چې دا ډول خبره راغلې د پخپل په اعلامیه کې نو دغه ډول اعلامیو ته څه اړتیا ده ستاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه تاسو او ټولو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. وروسته له دې موږ تاسو ښه پوهیږو چې دا اصلاً د حجاب موضوع نه دی، دا یو سیاسي پروژه ده چې دی پلی کوي. آی کاش چې دی د اسلام په هکله مکمل معلومات درلودی او واقعي اسلام یې پلی کړی وای په افغانستان کې، موږ به ډېره خوشحاله سوې او د دې سره به همکاري کوو. دا د اسلام پر نامه تجارت دی، دا د اسلام پر نامه قدرت لاسته راوړل دی. اصلا خود افغانستان خلک مسلمانان وو، مسلمانان دی، مسلمانان به ووسی. نو زموږ پلارونه او نیکاګانو ګرده مسلمان وو، که د دې دا نه وه هغه نه پوهېږم. زموږ دا خو ګرده د اسلام حجاب، اسلامي حجاب ستر عورت د مخ دا نه دی ویلي چې یوازې څه د قرآن شریف په کوم ځای په کوم حایت کې راغلی ده چې تاسو ګرد مخ پټ کې یوازې سترګې، که هدف په دې نو د سترګو په لور هغه د یو بل سره وینې کولی شي د فساد منبع شي. دا داسې نه دی، د اسلام د لاسونو فضل تر بندو پورې د مخ ښکارېدل دا ستر عورت دی. او ستر عورت نو دی چې د ځغنه دا ایستلی ده. دا فکر کوم په اسلام کې بيخي بدعت دی چې خدای مو د دې څو ساتي. نو دې اصلا هدف د حجاب کول نه دی. موږ تاسو په یو چې یو پلا د مخه اشرار لې په دغه نامه تجارت وکړي چې د اسلام دین په جهان کې د تروریزم د وحشت په نامه مشهور کړي. اوس دوام پلا پراو دی د هغو څه زده کړه دی هم دغه تجارت کوي. د افغانستان خلک مکمل نن 90% نه چې دا سل پسله د افغانستان خلک مسلمانان دي، خپل اسلامي قواعد ته احترام لري او ایجاب کوي. ایجاب دغه دی چې یوازې مخ معلوم سي لاسونه پشي. دا ګر د افغانستان خلک هیڅ څوک لټ لغړ بربر نه دی کړی. دا یو سیاسي پروژه ده او دی په دې پوسی چې اوسنی اثر د افغانستان ځوانان خلک هغه د 15 کالو د مخه ځوانان نه دي. اوس خلک کودي، خلک رسېدلی دي د ټکنالوژي عصر دی، خلک آسمانو ته وختل. موږ په څه فکر کې اول دی دي لطف وکړي هغه اولیتونه چې ضروریات چې خلک لري او خلک د ورځې فرضاً ډوډۍ، کالي، صحت، یعنی دا اقتصادي، اجتماعي، سیاسي د نورو اړخو ته دې فکر وکړي. فرضاً سیاسي اړخ پاکستان راځي خلک دې وژني، ته ورته وایي مصالحې ملي دي. آیا مصالحې ملي دغه ته وایي چې د پاکستان سره مصالحې ملي دي، که د خپلو خلکو سره د خپلو خلکو دفاع وکړه، د حقوق سره دفاع وکړه؟ ته په حجاب پسې څه ګرځې؟ خلک حجاب لري، خلک مسلمانان دي، شکر د خپل اسلام په قواعدو سره تاسو ښه پوهېږي. تاسو مه کوئ د خلکو ته اجازه ورکړئ اوس تاسو فکر وکړئ چې خدای پاک ښځو ته د نارینه سره یو برابر حقوق ورکړی ده، ازادي ورکړی ده. نو تاسو ولې دغه حق د دې څخه د دین مسلم حق دی، جهان ورکړی ده، شورای ملل متحد ورکړی ده، تاسو ولې څه کارش د دې حق نه اخلي؟ اقتصادي ضربه فکر نه کولی ته څومره اقتصادي ضربه ورکړي چې ښځې پر کور کښېنو.
هایدری صاحب مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
تاسو نه هم مننه. سلام برند کوم تاسو او تاسو اوریدونکو ته.
دلته ویل سوي چې ښځې په دغه کار کې پاتې راسي چې حجاب ونه کړي، هغه سې لکه په دې اعلامیه کې چې ویل سوي دي. د اعلامیه له مخې دغه تور رنګه جامه او چادري او دغه ټوله ورته ویل سوي دي چې دغه حجاب دی. نو دلته ویل سوي چې د بې حجابه میرمنې د باید کور معلوم سي، اول دی کور په نقش کړل سي، د هغه ولی ته دی، یعنی یو بل څوک چې په دې معنا چې دا شزه، یعنی د شدي څخه به جواب نه غوښتل کیږي، بلکې د یو بل کس څخه چې هغه کداس د دین اړ نه خپلوان وي، هغه ته به توصيه کیږي او دریم ځل به د احزار کیږي، کنه بیا حبس ته ځي او محاکمه کیږي. ستاسو په نظر دغه د عادي خلکو ژوند څومره له خطر سره مخامخ کوي، او د یوې ښځې کور معلومول دغه پخپله آیا جواز لري؟
زما په نظر سره په اسلام کې هیڅ کله دغه جواز نشته ده، و زه فکر کوم چې د افغانستان خلک دې ته نه باید اجازه ورکړي چې داسې کار طالبان وکړي. او د افغانستان خلک ټول الحمدلله مسلمان دي، ټول بایچابه دي، ښځې هیڅ څوک په حجاب نه دي. نو د طالبانو دغه پریکون سره واقعا داسې لیدل کېږي چې دوی اسلام نه اصلا خبر نه دي، و اسلام نه اصلا دوی کومه آگاهی نه لري، خبرتیا نه لري. اسلام کې هیڅ کله دغه شرایط د ښځو لپاره راغلي نه دي. پد شو دا چې دوی کور معلوموي، دوی په کوم شریعت کې د اسلام په کوم ځای کې دغه سي یو خبر راغلی دا چې دوی خزي کور معلومول او دوی ته په زور سره ایجاب تحمیلول. ټول خزي ماشاءالله ایجاب لري او په ایجاب یې سوګ نه دي. نو د اسلام په دین کې دوی کا اسلام دین خ د اسلام دین ته خازیر شي، نو دوی به دغه زور زیاتې چې دوی کوي په اسلام کې هیڅ کله راغلي نه دي.
شکریا جان، تاسو دوی ورځ په هغه لاریون کې هم ګډون کړی و چې د دغه ډول امرونو پر خلاف باندې شوزو کړی و په شارناو کې، د هغه په اړه باندې که تاسو مشته څه وایاست چې تاسو غشتنی څه وي؟
زمنګا غشتنه دا چې منګا الحمدلله مسلمان هستو، ټول خزي بایجاب دي، هیڅ کله منګا په جمهوریت کې هم منګا بیجاب نو، اوس هم منګا بیجاب ناسو. نو منګا دا غوښتنه چې منګا د خپل حق وړو، منګا د عدالت وړو، دا شرط پای چاته چې سترګي هم معلوم نشي. نو دا ډیر سخت منګا دغه دی لامی سره منګا ویل چې ته منګه حق منګه مسلمان هستو، هیڅ کله منګه به حجاب نه هستو، منګه خپل حق وختل، منګه خپل همغه عدالت چې منته اسلام را کړی دی، همغه حق چې منته اسلام را کړی دی، منګه همغه وختنه کوله.
مننه شکریا جان، زبرت تاسو تر اعظم اصولي صاحب په دغه اعلامیه کې همدار از راغلی دي چې هغه میرمن چې د امارات اړوند اورګانونو کې فعالیت کوي او کې حجاب رعایت نکړي، دغه حجاب چې طالبان ورته حجاب وایي، دا ډول حجاب کې رعایت نکړي نو لدند څخه به کوشش کړل سي. تاسو په نظر شته له څومره خطر سره مخامخ دي چې هر څوک کولای شي چې پر یو شذ باندې د به حجابي تور پوري کړي او بیا هغه حتی د دې کور په نخښل کړل سي، د دې ناری نخ پلوان محبس ته یوړل سي، دغه شذ لدان دي ګوښه کړای سي، یعنی دغه خطر څومره ستا؟
او نو تاسو په یوه چې د اسلام په حق له هیڅ نه آگاهي نه لري، څه په نامه ځانونه ملا غني او دي ملایان نه دي، ملایان عالم خلګي. نو تاسو راځي اول برخه دا چې تاسو شذ په کور کې نه ول، د هر کورنۍ دوډی مو د دې په ځای چې دوډی ورکي دوډی مو نیمه کړی، یعنې فرضاً لس درې میره موشه دلوس لس درې ماینه دلس درلو، د دې دوډی نیمه څه دا یو مشکلات. اولادونه یې وشي خپل کورنۍ کالی ونه لري، د کور هیڅ شی په کور کې نه لري، هغه د میره ماش یوازې د کور کرایه سي او که د کور هغه غذایي مواد. دا یو بل اړخه چې په اسلام کې هیڅ ډول زور زیاتی خشونت نشته. اسلام مقدس دین د ګردو د سهله سهولت آرامي او پیشرفت او ترقی د پاره دی. دی بدبختانه چې دا شانو ګرد مخنیوي کی، دا اقتصادي اړخ راته اجتماعي اړخ چې یو کورنی کوچنی اجتماع ده. نو په دې سکه چې فرزند دی په اسلام کې هیڅ وخت نه دی ویل سوی چې دی یو انسان گناه کوي، اشتباه کوي، داغه پر ځای ته د بل نفر څخه پښتنه وسی، هر چا اشتباه کړی ده، گناه کړی، داغه څه دی وايي پښتنه وسی. دا بل د اسلام کې بدعت چې تاسو دی د ځانه د افتخار کړی ده چې فرض خانم ایجاب نه کی میړه ته بجزا ورکړي یا ورور ته یا لیور ته، دا بل بدعت په اسلام کې دی. باید دا زموږ انسانانه زموږ سوالو ته دی باید واوري ځواب راکړي، دا بدعت نه کنه دی. نو دلته د میړه او د خانم د ورور او د خور دلته یو بل خوشونت د دې په ځای چې تاسو ته هغه یو هغوی ته یو آرام ژوند وپربرخه کړئ، نور هم په کور کې خوشونت ورته پیدا کړئ. چې فرزند دې په مخ کې خړه پیدا کیږي، بدبینی پیدا کیږي، د کور هغه نورمال حالت او نورمال ژوند په یو کړکیچن او یو شخړه باندې تبدیلیږي. اولادونه یې د روحي تکلیف ګرځي، به دپرس ځي، او دا مور توک ده، مور هغه توک دي، دغه ستا جامعه جوړوي. ته خپل طالب له کومه پیدا شوې؟ دغه ته خپله د دغه مور زیږنده یې. دغه مور دا چې په یو لاس زنګو او په بل لاس جهان زنګوي، ولې دغسې کوي؟ هغه شیان چې ضروري دي په مملکت کې، لطفا دی دا زموږ خبره واوري او دا هغه ته متوجه شي. ایجاب دومره شی نه ده. او بل دا دی لطف وکړي، اساسي ټکته دې نظر واچوي. فرزند د مکتب دروازې تلل، خو نجلۍ په کور کې بې سواده تربیه سو، هغه د ایجاب په قدر څه پوهېږي، د اسلام په احکامو څه پوهېږي، او د ایجاب د رعایت کولو څه پوهېږي، د مور د پلار د جامې په حقوقو په هغه څه پوهېږي. نو د مکتب دروازې خلاص کړه چې نجونې داسې ذهنیت سازي وکړه. ایجاب سازي مه کوه. ایجاب سازي ستا په مخ کې به هم ایجاب وکړي، ښځه سترګې به وکړي، مخ به وکړي، چادري به وکړي. آیا هغه تر چادري لاندې فساد صورت نه نیسي؟ نیسي.
د خبرې په دوام دلته یو پوښتنه راپورته کیږي. په همدې اعلامیه کې راغلی دی چې د طالبانو په همدغه امر کې راغلی دی چې هغه ښځه چې حجاب رعایت کوي، د هغه ګټې دغه دی چې د مفسدینو له شر او فساد څخه به خوندي وي. آیا تاسو د دې خبرې سره مخالف یاست یا که موافق یاست؟
افسوس په دې خبره باندې چې ذهنیت جوړ نه وي. په کوم صورت کې چې په لسو چادري کې پټ کې په قرآن کې پریږدي چې ذهنیت ونه لیږي، زه څوک یم، زه څه وظیفه لرم، زه د څه شي دپاره خلق سوی یم، او زه باید څه وکړم؟ نو راځي یو بل مثال. سید جمال الدین افغان 200 کاله په مخ کې په خپل کتاب کې لیکلی دی چې زه ډیرو اسلامي هیوادو ته ولاړم، مسلمانان ډیر وو، اما مسلمانی ډیر لږ وو. ډیر غیر اسلامي مملکتو ته ولاړم، مسلمانان لږ وو، اما مسلمانی ډیر وو. ولې؟ قانون دی، ذهنیتونه یې سم دي. ولې زه خپل ناموس لرم د بل ناموس ته وګورم؟ زه څوک یم؟ زه انسان یم چې باید زما هیڅ نوع ضرر هیچ چا ته ونه رسیږي. په تور کل وایي، په لحاظه ذهنیت سازي دې وکړي، مکتبونه دې پرې د انجنو پر مخ خلاص کړي، پوهنتونونه دې پرېږدي چې ذهنیت سازي وشي، ستیش افراد وروزي د جامعې دپاره، درست صحیح استادان وروزي، عالم استادان وروزي، جامعه مخته ولاړ شي، ترقي وکړي. په لحاظه ضرورت.
مننه استاد، بیرته تاسو ته راځم. شکرې جان، تاسو خبر بل پښتنه وکم. دلته په دې اعلامیه کې راغلی دی د طالبانو چې هغه شذ چې حجاب، هغه سه حجاب چې طالبانو ورته ویل دي، هغه ډول حجاب مراتوین ول عزت او وقار څخه به برخمنې وي. آیا د یو انسان عزت او وقار د هغه شخصي هغه څه نه دي چې هیڅوک بل نسې ځنی اخستلای؟ یو د یو انسان عزت د هغه خپل شتمنی ده چې هیڅوک نس کولای دا هغه ځنی واخلي. نو دا څنګه ستاسو په نظر باندې دا خبرې، آیا دا سنت چې هغه شذ ته پشکاره باندې په بده نظر کتل یا په بده سترګ کتل دي چې د طالبانو خبرې نیمه منلې؟
واقعا هم دغه صدا رښتیا چې هم دغه صدا زه یو مثال لرم چې طالبانو ته دا وایم چې تاسو وګورئ چې کله چې د مراسم د حج مراسم ادا کیږي، نر او ښځه په هغه ته یو ځای طواف کوي، په یو ځای کې، په یو مکان کې. آیا طالبان د غوینه ډیر دي؟ اسلام دغه جنه ظهور کړی دی. نو طالب په اسلام باندې هیڅ خبر نه دی، و د اسلام نه هیڅ دوی خبر نه لري. که دوی د اسلام نه خبر شي، هیڅ کله دغه څه خبر نه کوي. دا ایجاب کول او ایجاب نه کول دا په خپل کورنۍ، په خپل شخصي انسانانو پورې اړه لري. دا د سړي او د حالت د نورو په ژوند کې یا د کورنۍ په ژوند کې دوی یو د حالت کوي او یو کړکیچ رامنځته کوي د خلکو په منځ کې، د ښځو په منځ کې، د کورنۍ په منځ کې. واقعا زه ایز دوی ته سقسم وایم چې دوی څنګه د اسلام موږ ته یو داسې یو اسلام موږ ته اسلام یو دین ده چې د واقعا د د بردباری د ورورولی د جون ته خلق ساق ورکي. طالبان مونږ ته اسلام او نور جهانیانو ته داسې خي مثل لکه یو هایولاج خلق ته نوډر شي. و تاسو وګورئ چې په نورو هیوادونو کې افغانان دي، هلته چې وایي دی مسلمان دي، و یا تاسو وایي چې د افغانستان نه دي، خلک ته ډیره هیله کوي. همدې خاطر چې دغه طالبان دغه پروژې چې په افغانستان کې پلي کېږي د اسلام نوم باندې، د اسلام نوم یې بد کړی دی.
شکریہ جانی که تاسو لیدلی وی د برتانوی خبرنگار یا خبریال پیرس مورګن د طالبانو د یو ویاند سهیل شاهین سره یو مرکه کړی ده کې سهیل شاهین او پیرس مورګن ته ویلی دی چې د ټاک تلویزیون مرکه ده. دغه سهیل شاهین ورته ویلی دی چې د دوی لونې دی او هغه دواړي په قطر کې مکتب وایي، شونځای وایي، او دا چې په افغانستان کې تشپژم ټولګي پورته دنجونو پر مخ باندې دروازې سی وی دی او بیا پر شوزو باندې دا ډول د حجاب مراتولو او بیا کدوی په دې خبره کې پاته راسی دوی د ناری نخ پلوانو ته د سزا ورکولو. ستاسو په نظر باندې دغه څومره یو دوګونی پالیسی ده د افغانانو پر وړاندې؟
بله، دا خو واقعا معلومدار خبره ده چې دوی خپل ځان ته یو شی غنی و د افغانستان خزو ته بل شی غنی. نو ما مغه وخت کې د مغه ورځ چې منګه تظاهرات درلود، ما پښتنه وکړه تعلیم نه چې منګه محاصره کړیو، ما ته نه پښتنه وکړه چې تاسو والد نجونو پر مخ باندې دغه مکتبونه وتړل، آیا اسلام ویلی چې تعلیم او علم نه لري؟ د ما سوال ته هیڅ ځواب ورنه کړ، او ځواب یې ورنه کړ، ما ته ډیر خبرې مکوه کنه سر دی وهم. نو داسې کله چې موږ ورنه دیني سوالونه کول یا د اسلام په حق موږ ته نه پوښتنه وکړه، موږ ته ډیر ګواښ وکړ او موږ ته ویل چې تاسو موږ نه پوښتنه وکړئ. رښتیا خبره ده چې دوی ډیری کورنۍ دوی په پاکستان کې په نورو هیوادونو کې دوی همدا اوس د دوی کورنۍ هلته دي، دوی چې تحصیل کوي. بعد بختانه چې د افغانستان خود ته دوی د بل جنه هدایت ورته کیږي چې دغه سي یو کار په افغانستان کې وکړي، د ما په نظر سره چې دوی نور حق مانده شي، پس رفته شي، تعلیم د دوی نه پاتې شي. نو د دوی هدف هم دغه ده چې بل هدف چې د اسلام دنیا ته جهان ته په بد شکل باندې معرفي کړي.
ځینو ټکو ته که تاسو وګورئ چې دوی ویلي دي چې که هغه ښځې چې زړې نه وي له نامحرمو نارینه وو سره مخامخ کېدو پر مهال دې د شرعي هدایاتو مطابق له سترګو پرته خپل مخ ضرور پټوي، دا ډول ښځې چې که نارینه خپلوان نه لري، ستاسو په نظر باندې دوی څومره له خطر سره مخامخ دي؟ نو ستاسو په نظر یوه ښځه څومره دوی په دغه اعلامیه سره وړوکې کوي، څومره هغه د یو نارینه د لاس لاندې معرفي کوي، او څومره یوې ښځې ته د غیر مکمل انسان په سترګه باندې ګوري چې خپل ځواب په خپل نسي ویلای او د دې پر ځای باندې به یو بل انسان ځواب وایي؟
موږ تاسو ته معلوم دی چې ما د مخم تاسو ته وویل چې دا یو تهمت نه دی پر طالبانو، چې موږ وایو ګرد نارې وایي چې دوی د اسلام دین په هکله معلومات نه لري، دا یو واقعیت دی. تاسو فکر وکړئ شمس البازغه چې د ولی مقام یې درلودی د پاک الله په نس کې، هغې چادري نه درلودی. رابعه چې د بل یو یهودي کنیزه وه، هغې جاب نه درلودی، د یهود په کور کې کنیزي کول، بیا په ټولو وهلو به یې را په خپل کور کې به کوډله چې ورته جوړ کړه هلته به یې وغورځول. هغه کوډله تیاره وه چې هغه به یې وغورځه، دروازه به یې وتړل، هغه کوډله به روښانه سوه، پاک الله به نور ورکړ. دومره الله دربار ته نږدې وو. د دوی ایجاب چیرې وو؟ د دوی ایجاب چیرې وو؟ ای طالبه، ولې ظلم کړې؟ ولې خپل سیاسي پروژه پر ښځو عموماً ښځو باندې بې لغې مملکت مو یوه قمانده غادي پسمانده مملکت نور هم پسې په ژوند سطح کښته کوي؟ ولې دغه کار کوي؟ د خدای روی دی. هو د اسلام په کوم ځای کې ویلی دی چې ښځې د تعلیم ولیکي؟ د تعلیم کول پر ښځه او نر باندې فرض دی. دا خو د آیه شریفه دی، آیت شریف دی. که ته دغه نه کوې خو ته کافر یې.
فرض تر کول کافر دی. نو تو ولې دغه څه کارونه کوي؟ ته اول خپل معلومات تکمیل کړه. اول ته باید که ته واقعي مسلمان وې وای ستا لاسونه د خلکو اول ستا دا خبره کله پر خلکو باندې تاثیر کوي؟ په دې خاطر چې تاسې پېژنې د جرایي زنبق انتحار چا وکړي؟ دا انتحارونه دا خلکو وژل ده. نن راغلی لاسونه پورته کړی چې مسلمان یم. تا ته مو کوم قرآن تاته قرآن شریف تاته په کوم ځای کې اجازه درکړی چې د قدرت په خاطر تره ورته په یو انتحاري کې سل نفره ووژنه؟ کله ستا خبر پر چا باندې تاثیر کوي؟ یو نفر چې ظاهرا او باطنا پاک نه وي د خلکو دپاره ولګو نه وي چې هر څه ووایي هغه بې له نفرت خدای که ستا خبره عملي کړي یا شي ستا په مخ کې به حجاب وکړي. کور ته چې ولاړه حجاب مخ خواته غورځي یا ګناګار کېږه شاید ووایي چې دا څنګه اسلام دی چې ته استفاده کوي؟ حالان چې د اسلام په دین کې مکمل دین دی، شایسته دین دی، د خلکو د ګټو دپاره دی. اما هېڅ نواقص پکښې په انسانانو په طالبانو کې نواقص په دې کې د تاسو فکر کوي چې یو ښځه انسان دی، ښځه هغه موجود ده چې جامې ګرده هغه په دې پورې دی که مور نه یې اقتصاد نهشته، سیاست مدار نهشته، هېڅ شی مور یې روزي که مور نه یې په جامې کې هېڅ شی او هغه خپل شخصیت لري. اول دا چې پاک الله د اسلام دین ویلی د خدای د موږ ته توانایي راکړي، لکه زموږ پیغمبر چې ضرر مو هېڅ چا ته ونه رسي. او ته د یو ښځې شخصیت، د یو ښځې کرکتر، یو شزی آزادی، یو شزی خواهشات گرد تر پشو لانده که لکه ایوان هم استقلالیت لی تا دیتا دا یو ایوان پسترگم نگوری. ایوان استقلالیت لی پر زنگل که خپل ساحه تاکی خپل کورنی محافظت که ار بیخی ایوان اغدی. اما تا یو شزی تا پا دی اندازه داد اسلام پا دین کستا پا کم زای که میره بانی و کمات آیت و اول سا عرضه خپل راست مستاده
مننه اصولی صاحب. بله مننه ډیره شکرې جانې. ستاسو څخه به پوښتنه وکم د دغه مظاهرې په اړه که یو څه معلومات راکړئ چې ستاسو سره څنګه چلند وسو او بل طالبانو آیا تاسو ته کوم ځواب درکوي که نه؟
منګه خو دغه تظاهرات کله چې شروع کړل د حجاب اجباري په حق لو نو منګه حرکت وکړل. خبرنګارانو داخلي او خارجي خبرنګاران ډیر راغلي وو. دلته د طالبانو ګواښ سره مخامخ شو چې راغلل د خبرنګارانو سره ډیر جدي برخورد وکړل. هغوی یو خوا ته کړل، منګه بله خوا ته کړلو. او موږ ته توصیه وکړه چې تاسو به د دغه عمومي سړک نه بل سم تلاړ سي. نو موږ همدغه کار وکړه. کله چې دی بل سم تلاړلو نو کتلې مې چې د څلورو خوا نه طالبان راغلل، موږ یې محاصره کړلو د دوه ساعته لپاره. نو موږ چې هر څومره هغوی ته وویل چې موږ څه ګناه دا سم کړي دي نو موږ ته هېڅ ځواب نه ورکړو. فقط ویل چې اوس راځو تاسې استخبارات او تاسې حوزې ته وړو. نو موږ ته ویل چې موږ اوس پرېږده چې موږ خپل کورو ته لاړ شو. موږ ته ویل چې نه، اجازه تاسې ته نشته ده، موږ تاسې ته اجازه نه ورکوو. او که یو قدم ممکن کړل نو دېش مرمۍ به تاسې باندې ډزې کړلو. نو موږ پرختیا سره مغلطه ایثار وو ته دوه ساعته پورې. نو کله چې موږ تینه ساول نم کول چې تاسو والی مکتبونه موږ د مکتبو لپاره وتلی وو، موږ د خپل حق لپاره چې حجاب تاسو موږ باندې اجباري کوي، موږ خو به حجاب استو، موږ حجاب لرو. همدا اوس مالې چې تاسو وګورئ کومه ښځه دغلته بې حجابه ده، موږ هیڅوک بې حجابه نه وو هلته. نو دې سوال ته دوی کوم ځواب ورکړی؟ نو بیا مو ورته ویل چې تاسې که مکتبونه موږ دې لپاره چې تاسې ولې مکتبونه د نجونو پر مخ باندې نه خلاصوئ؟ نو موږ ته هیڅ ځواب نه ورکړ. فقط یو ځواب ماته ورکړه چې ښځې یا په ګور دي یا په کور دي، تاسې څه چې بیرون راوتلی یاستئ، تاسې څه چې راځي د خلکو د حقونه دفاع کوئ. ما ورته ویل چې په افغانستان کې اوس خلک وچه ډوډۍ د خوړلو لپاره نه لري، د افغانستان خلک ډیر محتاج دي. او تاسې د حجاب چې غیر شرعي تاسې داسې انتخاب
سلامت ډیر مننه. شکریا حیدری صاحب او تلوسه اصولی صاحب چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د خبرونه وختم پای ته رسیږي. اوریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر شپارس اشاریه و
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سئ.